السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخواني دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونې د طالبانو د حکومت د حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي دی چې فعالیت یې په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالي بحران له کبله ځنډېدلی و او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان خلک به هیڅکله هم د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. د طالبانو مشرانو ویلي چې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو د تعلیم په اړه د دوی طرحه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ښاغلي کرزی له سی ان ان ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د ښوونځیو د بندولو پریکړه وغندله او ویې ویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیر او پلور یو لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر هبت الله اخونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان اغه ولی قریشي ازادۍ راډیو ته وویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو و بنیول شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه دې هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون ویلي و چې فنلند ته صادرات به له شنبې ورځې وروسته بند شي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی و او ویلي و چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه چټک او له سایبری امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ییز امنیت او اکمالاتي زنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري به پراخوي. دواړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبی کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ غونډې وروسته خبره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نجونو د حجاب پر سر د طالبانو د دو ادارو ترمنځ د اختلاف احتمال.
هغه ټول حکم ده که په رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکه ونیسو د چا لوري ورته ویل شوی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي خو وایي دوی په خپلو کې همغږي نه لري.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وضع کېدونکي بېلابېل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو حکومت یې تشکیل لغوه کړی وایي خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې آیا د پستې ځنګلونه د کوکنارو بدیل کېدای شي؟
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شي دي ښه حاصل ورکړی دی او د تاریاکو په پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی حاصل ښه حاصل ورکوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې تاندې څانګې او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو خزینه چلون کې نن پرته لدې چې مخونه پټوي د تلویزیون پر پردو ښکاره شوي. دوی وایي چې دا اجازه دوی ته د طالبانو استخباراتو ورکړې ده. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کوي چې د خپرونو خزینه چلونکي باید د خپرونو د پرمخ بیولو پر مهال خپل مخونه په ماسک پټ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو خزینه چلوونکي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د امر په خلاف د دې ډلې د استخباراتو په لارښوونه نن بیل دي چې مخونه پټوي د تلویزیون په پرده راښکاره شوي. له دوی یو شمیروی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د استخباراتو ریاست ورته ویلي چې له دې وروسته کولی شي د ماسک له اغوستلو پرته خپلې خپرونې مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د خصوصي تلویزیونونو ښځینه ویاندویانو او د خپرونو چلوونکو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په امر خپلې څیرې په ماسک پټي او د تلویزیون په پرده راښکاره شوې. خو نن هم د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت په امر کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. د ده په خبره دوی د رسنیو مسؤولانو سره اړیکه نیولې او ورته یې ویلي چې د دې وزارت امر باید ومنل شي.
نه، دا فرمان پر ځای ده، نه ده لغوه شوی. هماغه ټول حکم ده که رسنۍ ته چا ویلي چې لغوه شوی نو موږ به ورسره اړیکه ونیسو چې د چا له لوري ورته ویل شوي. په دې اړه باندې هیڅ داسې څه نه دي شوي. رسنۍ سره اړیکه نیولې ده، ورته ویلي مو دي.
خو ښاغلي مهاجر دا پوښتنه ځواب نه کړه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او د طالبانو د استخباراتو ریاست ترمنځ د نه همغږۍ دلیل څه دی. له هغه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، پر ښځو یې ډول ډول محدودیتونه وضع کړي. له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، حجاب یې اجباري کړی او تازه یې امر کړی چې د تلویزیونونو ښځینه کارکوونکي دي بې له ماسک اغوستو د تلویزیون په پرده نه راښکاره کیږي. د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول سخت دریځ کړنې په کور دننه او بهر له سختو او توندو غبرګونونو او نیوکو سره هم مخ دي.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به د ښځو د حجاب په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو جزئیات هم واورئ چې وایي د مخ پټول حجاب نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي د طالبانو یو شمیر مشران د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې موافق دي، خو د دوی نظرونه لا تر اوسه له هغو سره چې ورسره مخالف دي نه دي همغږي. په دې مرکه کې د استازي ویلي دي چې د ځینو طالب مشرانو باور د دې باعث شوی چې دغه سازمان له دوی سره د همدې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
مروه د یولسم ټولګي زده کوونکي چې د ښوونځیو د بندېدو د پرېکړې دوام یې د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کوي. دا وایي د طالبانو حکومت په کور کې نولې او په کور جبري پاتې کېدل ورته د یو بندي په څیر احساس ورکوي. مروه طالبان د زده کړو په برخه کې د روان حالت مسؤلین بولي.
طالبان د لوري پر افغان میرمنو او ښځو وضع کېدونکي بېلابېل بندیزونه د اندېښنې وړ دي او زیات شمېر مشکلات به رامنځته کړي، ځکه ښځې خپل حقوقو څخه بې برخې کوي. طالبان باید له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لینز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو بېرته پیلېدو ته هیله مند ده. اغلی لینز په دې اړه د طالبانو د مشرتابه له غړو سره څو ځلې لیدنې کړې دي. اغلی لینز تازه له سی این این سره په یوه مرکه کې ویلي هغه د یو شمېر طالب مشرانو په باور له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره هیله مند سوې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اشان ټینګار وکړ چې طالبان لا هم د دې نظر په همغږي کولو نه دي بریالي سوي. ځینې یې په ښکاره ډول په دې باور دي او موږ د طالبانو له ډېرو مشرانو څخه اورېدلي او هیله من شوي یو، خو د هغوی نظرونه لا هم همغږي نه دي چې نجونې دې بیا ښوونځیو ته ولاړې شي. بدن دوی د یوه حاکمیت تر چتر لاندې یو واحد نظر او کلي توافق ته نه دي رسېدلي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د دوی د مشرتابه له لوري د نجونو د ټولو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د حکم په تمه دي. یوې ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اصلا نه غواړي چې دا کار وکړي.
د طالبانو حکومت لشپګم ټولګیو پورته د انجنونو خوندي تړلی دي تر اوسه هیڅ کوم کورنی او بهرنی احتجاج په دې برخه کې د طالبانو د حکومت لخوا کوم مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وړاندې له سی این این سره په خبرو کې ویلي و چې د انجنونو د ټولو خوندیو د بیا پرانیستل کېدو په اړه ښه خبرونه په لاره دي خو هغه څه چې لا هم تر اوسه د یو خبر تر حده پاتې دي
د انجنونو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي او همدارز د متضررو زده کوونکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د انجنونو د حجاب په اړه د طالبانو د ورستي فرمان په غبرګون کې ویلي دي چې د مخ پټول په حجاب کې ناراضي. ښاغلي کرزي دا څرګندونه له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. هغه ویلي دي چې د مخ پټول له نورو هیوادونو راغلی دود دی. ځینو ټلویزیوني شبکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې طالبانو امر کړی چې ښځینه ویندویانې باید وروسته له دې مخونه پټ کړي. که څه هم مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د یو شمېر ټلویزیونونو ښځینه ویندویانو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو دوی ته اجازه ورکړې ده چې د پخوا په شان پر ټلویزیونونو راښکاره شي. ښاغلي کرزي په خپلو څرګندونو کې له ښځو غوښتنه وکړه چې دا امر دې نه مني. د پخواني ولسمشر د څرګندونو جزئیات عصمت څروان اوروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو پر تازه حکم تون خبرګون شو ولی ویلي دي چې د ښځو د مخ پټول نه حجاب او نه هم د افغانستان کلتور دی. د ښاغلي کرزي په وینا دا حکم د افغانستان اعتبار ته زیان اړوي. د ځینو تلویزیونونو د راپور له مخې د طالبانو حکومت تېره اونۍ د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته امر وکړ چې په خپرونو کې مخونه پټ کړي. ځینو ویندویانو د طالبانو دا تازه امر په افغانستان کې د ښځو د ږغ د غلي کولو په معنا بللی دی. د دوی په منځ کې یوه هم خبریاله او د تلویزیون وینده شکریا نیازی ده. دا وایي
زه وایم چې دا په یو ډول نه په یو ډول په خبریالانو باندې د خبرو نه کول خلاصه بندیز ده، یعنی یو ډول محدودیت ده. حتی ځینې په دې اند چې وایي دغه کار یعنی په دې معنا چې موږ نور نشو کولای چې خبرې وکړو یا موږ وروسته له دې حق نه لرو چې خلاصه دغه د ماسک اچول په دې معنا چې ستا خوله بنده شوه ته نور د خبرو کولو حق نه لري.
طالبانو تیر کال له واک ترلاسه کول وروسته هڅه کړې چې بیا بیا نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو درناوی کوي، خو منتقدان وایي چې طالبانو د ښځو د محدودولو لپاره پرله پسې اقدامات کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د تلویزیونونو ښځینه ویندویانې باید د طالبانو د حکومت دا حکم ونه مني. ښاغلي کرزي دا خبره له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
که څه هم طالبانو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لغوه کړی، خو دا کمیسیون وایي چې له ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې هڅه کوي چې په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بوزي. د کمیسیون دا څرګندونې نن په یو خبر پاڼه کې کړي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانانو د بشري حقوقو په وضعیت د اغیز لپاره به په مسؤلانه ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. دا کمیسیون وروسته تر دې د اعلان کوي چې طالبانو یې تشکیل لغوه کړ او وی ویل بودیجه نه لري او تر خوای د دې کمیسیون د کار د دوام لپاره نوره اړتیا نشته. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیر ورځ یو اعلامیه خپره کړه او پکې ولیکل که څه هم د افغانستان سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بد وضعیت په کارونو اغیز کړی، خو دا کمیسیون به له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ هڅه وکړي چې د بشري حقوقو د سترې دایې په برخه کې خپل ماموریت له هر ډول سیاسي لیدلوري او تګلارې پرته په لا ډېر تمرکز په خپلواک ډول له خپلو نویو کارکوونکو سره پر مخ بوزي. د کمیسیون په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به د هغو پیښو، ګډوډیو او تګلارو پر وړاندې چې د هیوادوالو بشري حقوقو اغیزمن او نقص کړي رسمي، صریح او واضح دریز ولري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم په امنیتي، مدیریتي، هویتي او مالي برخو کې له سختو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم په نړیواله کچه د بشری حقوقونو د ملاتړ بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقونو شورا، د بشری حقوقونو عالی کمشنری، د بشری حقوقونو د ملي بنسټونو او نورو فعالانو او مدافعانو سره په اړیکه کې دي. که څه هم د دې کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر له دندې استعفا کړي، خو اعلامیه کې لیکل شوی د دې کمیسیون غړو د اکثریت رایو په توافق نعیم نظری چې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نوی مشر ټاکلی دی. موده وړاندې شهرزاد اکبر ازادي راډیو سره مرکه کې د خپل استعفا په اړه ویلي وو، خو په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون داسې مهال د خپل کار د دوام اعلان کوي چې د طالبانو اوسنی واکمني د بشری حقوقو په نقص او ترخوای پنجونو او خوځو د زیاتو محدودیتونو لګولو له امله په کور دننه او نړیواله کچه تر سختو نیوکو لاندې ده. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه له سخت غبرګون سره هم مخ ده. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا مشر میشل باشلی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د لغوه کولو پریکړه په کلکو ټکو غندلی او د یو ژور شاتګ ګام یې بللی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په ترین کوټ ښار کې د تریاکو د پیرو پلور د یو لوی مرکز د بندېدو خبر ورکوي. په دې مرکز کې ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په ورځني ډول په سوونه ټنه تریاک پلورل کېدل.
د اورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په ترینکوټ ښار کې د تریاکو د پیر او پلور د یو لوی مرکز د تړل کېدو خبر ورکوي. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان وایي دغه کار د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر اساس کړی دی. د دغه ولایت د امنی کمانډانی ویانا غولی قریشی ازادي راډیو ته ویل چې رونی دغه کچاکبرانو ته خبر ورکړی و چې ژر تر ژره خپل فعالیتونه بند کړي.
اورزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د تاریاکو یادې ته ورته د نور نشي توکو د فلیر او فلور مخاوني ورسول، نو کوم څوک چې سره غړونه کوي هغه به نیول کیږي او رسوب بیا عدلي او قضایي اورګانو ته سپارل کیږي.
شاغلی قریشی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، ځکه لدی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال به کچاکبران د حکومت له لوري نیول کېدل او تاریاک به یې سوځل کېدل. د تاریاکو د پیر او پلور د غلوی مرکز په ترینکوټ ښار کې د تاریاکو د چوک په نوم لکلون رئیسی شهرت لري چې په دې وروستیو کې نور چوکونه هم کچاکبرانو نیولي وه، خو دغه چوکونه د ولایت مقام د ودانۍ څخه په شاوخوا 300 متره کې قرار لري او په ښکارا ډول په دې وروستیو کې په سوونه ټنه تاریاک پیرل کېدل او پلورل کېدل. بل خو بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي چې دغه کچاکبرانو اوس د ترینکوټ ښار په څنډو کې اټی خلاصي کړي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې نه غواړي نمونه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبان یې هلته هم مخه ونیسي. پر اورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وایي هر یو کس چې له امره سرغړونه وکړي نو دوی به یې ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې وسپاري. درې ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو د کښت د اړولو په اړه خبر ورکړی و چې په یو شمېر ولسوالۍ کې د کوکنارو نوي فصلونه اړولي دي او له منځه یې وړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو د کورنۍ روانو چارو په اړه نور راپورونه څو شیبي وروسته اجمل ان تاسو ته وړاندې کوي، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د بری اعلان کړی. دله کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لږ تر لږه له سمبولیک پلوه د روسیې لپاره تر ټولو ستره بریا بلل کیږي.
روسیه چې د اوکراین د دونباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې، په ماریوپول ښار کې د ټولو سیمو د نیولو او بری اعلان وکړ. دا لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دی، د روسیې د پوز لپاره تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کیږي. د روسیې پوز کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرله پسې بریدونو د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 60,000 ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوفستل د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاس ته ورغلی دی. آزوفستل په دې سیمه کې د اوکراین ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 اوکرایني ځواکونه تسلیم شول. روسي چارواکو ویلي چې د آزوفستال فابریکې ځینې دفاع کوونکي به د جنگي جنایت په تور محاکمه کړي. روسیې د اوکراین په جګړه کې یو بریته ارتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسی چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډیره سخته او ګرانه تمامه شوه. خو د پوځي چارو شنونکي وایي چې په اوسنی وخت کې د ماریوپول بشپړه نیونه یوازې سمبولیک اهمیت لري، ځکه چې دا ښار عملا د روسانو په کنټرول کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیر چاره. دا خبرونه په دې برخه کې باور شي په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزې نه ده هواره شوی. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستې نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړي. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمیر کروندګرو پر خپل مزکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستې باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمیر کروندګر باور لري ک چیرته یې لاسنیوی وشي د پستې باغونه یو له هغه بدلونو کیدای شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي.
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا اوروزګانۍ پسته ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او ښه رانیوونکي لري. د زیاتوی چې خوشاله دي چې د پستې باغ یې حاصل ته رسیدلی دي او زحمتونه یې ښه پایله ورکړي.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت مرسته راکړله، بله خو موږ د نادان یو شه شول، بله په دا کاروبار سره ورتخته دا غنځري دغه پسه ده، بله دغه پسه کړو هو اصل یې ښه دی، هو اصل یې بخښ نه امید یې اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوک نه خو دا نه جوړ شو، دا دغه پسه نه امید، بله د افغانستان خلک بخښ مسکینه یې دغه تاریخ کوي، بله په دغه کوک نه وکړي ته پسه وبغونه چې ورته کېږي کوک نه به نه کړي.
په اوروزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځې شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نور علي چې په خپل لاس جریبه مځکه د پستې باغ جوړ کړي، ازادي راډیو ته ویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې شدي وسادي حاصل ته رسیدلې، انشاءالله ښه حاصل ورکړ دی. د تاریخ پر تلا ګټې ډېرې دي، ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریخ په بدیل کې موږ هم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکړو، بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته د تاریخ په بدیل کې راکړي. نو تاریخ به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه سي.
په اوروزګان ولایت کې د پستې دغه نیالګي دری کال وړاندې د وی غیر دولتي انجول لورې د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوی دی چې پر شاوخوا اصل جریبم ځکه باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشټوالي او جګړو لامل شاوخوا بیا سلنه بیرته باغونه وچ سوله. د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي دغه ولایت ولسوالۍ او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې پستا د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت لامل د ډیرو شمیرو بزګرانو پام ځان ته راړولې دي.
موږ په 1901 کال کې سل جریبه د پستې باغونه یې شولې دي. د چې سږ کال یې د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو د پاره یو ډول د خوشحالۍ زیری دی چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران، نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا اواتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی او دغه ولایت یو له هغو ولایتونو څخه هم دی چې هر کال په کښې کې په پریمانه کچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ ستونزه چې د وګړي مودې راځي موجوده ده لا هم نه ده هواره شوی. ولسو چارواکي دواړه د دغه ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمیر اوسیدونکو وای په نور ولایتونو او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ لا سانتیا او برخمن دي، خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټې اخستنې لپاره ګاونډي ولایتونو او ولسوالیو ته له ډېرو ستونزو ګاللو او لګښت وروسته ځانونه رسوي، او هلته بیا خپلو دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالي کیږي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل،
د غربي نورستان ولسونه چې دي د تلیفون د شبکو د خدماتو نه محرومه دي. محدود ساحې په نورګرام کې او په دواب کې هغه تلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي. د انټرنیټ د نعمت نه خو بیخي محرومه دي. موږ غواړو چې دلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره با کیفیت او با کمیت ته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د تلیفون او انټرنیټ د اسانتیاو د نشتون له امله نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي، ډېری ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت له امله په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلی، نو ځکه ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته تر څو انټرنیټ ذره تیز شي، دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزی حکومت د یادې ستونزې هوارې غواړي. په نورستان کې بیا اړوند چارواکي وایي، د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کولو لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل،
د پارون او ولسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډېر ژر به ولس ته عملي فوجي خدمات وړاندې کړو، او د وانسوایګل ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملي سرته رسېدلی. انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کړو، او برګي مټال کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی. انشاءالله عملی چې ډېر ژر به ولس ته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کړو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د تلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا له امله شکایت کوي، چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به یې په دې خپرونه کې واورو.
زه خوش نصیب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه دوه دانې بچان لرم، یو لس کلن دی او بل یو لس کلن دی. دوه درو مکتبو ته مې اچولي دي چې هر مکتب ته یې ورواچوم، یعنی په اوته په دوی او تیم د معلم مخ نه دی لیدلی. معلمان نه راځي مکتبو ته، درسونه نه وایي د ماشومانو ته. ماشومان مو دغسې بې سواده، بې علمه را لویانېږي، ډېر مزله درد کوي. د شخصي وس موږ نه لرو، او په دولتي مکتبو کې معلمان درس نه ورته وایي. نو زما له طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی دغه ته آیاتان وټاکي، پر د مکتبو معلمانو باندې وګرځېږي، پوښتنه پر وکړي، څارنه یې وکړي چې دوی د ماشومانو ته درس وایي که نه وایي. ماشونه اخلي مګر درس ماشومانو ته نه وایي. نو زه د طالبانو وروڼو څخه هیله کوم چې په دغه باندې یو سر وګرځي. ماشومان مو دغسې رالویانېږي، ډېر مزله درد کوي. مننه، السلام علیکم.
محمد قاسم یوسفی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. هیله کوم وروره، دغه د غنمو ګراني، د داسې ګراني، د کار او کاسبي نشته. دا د ملا صاحبانو په بچی کې نه کار سه، نه کاسبي سه، نه روزګار سه. وروره، یو غران نه پیدا کېږي. غنم ګراني تر اوج پورته سوله. غنم یو من اوس سیزن د غنمو دی په 4.5 سوه. کالدار دي، کار او کاسبي نشته. هلته مرزونه را باندې وتړل، نه ایران ته تلای شو، نه بلې خوا ته تلای شو. هیله کوو چې دا زموږ غږ تر بلوډپورو چارواکو پورې ورسوو. وروره، دا رقم ملت په دا رقم تر په دره کړه، خلک یې اتباع کړل. اصلا نه کار سه، نه کاسبي سه، نه غران پیدا کېږي. دوی مرزونه راته وتړل چې ایران ته ولاړ نه شي، بلې خوا ته. موږ څه خاورې پر سر کو څوکو؟ موږ نه کښت لرو، نه کرونده لرو. دغه د دوو لاسو خواري دي. په بازار کې ژوند، روزګار کوو، هغه هم را باندې وتړل. په دې رقم بچي، په دې رقم ژوند، په دې رقم زندګي کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا وصل لپاره هم دومره. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام لري.
څلور بجې او 1.5 دقیقې دی زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبريږي. د سپورت نړۍ او همدارس تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خداشه به پام وکړي. خبرونه ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او د پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو نهو میاشتو کې د امنیتی، مدیریتی او مالی بحران له کبله ځنډیدلی وو او زیاتوي چې له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې به خپل فعالیت له سره پیل کړي. د افغانستان په نړیوال سمشر حمد کرزی وای د افغانستان خلک به هیڅ کله هم د نجونو لپاره د منځنۍ خوندزیو او لیسو د بندولو په اړه د طالبانو پریکړه ونه مني. طالبانو مشرانو ویلي چې ل شپږمو ټولګیو د پورتنجونو د تعلیم په اړه د دوی طرح تر اوسه نه ده بشپړه شوې. خاغلی کرزی له سی ان ان ټلویزیون سره په نوې مرکه کې د نجونو د خوندزیو د بندولو پریکړه وغندله او ویل د طالبانو او افغانستان ګټه په دې کې ده چې نجونې ژر تر ژره خوندزیو ته ولاړ شي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. په روزګان کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د فرمان په اساس شوی. د روزګان د امنیت قومندانې ویان اغا ولی قریشي ازادي رادیو ته وویل کڅوک له د امر څخه سرغړونه وکړي نو بنول شي او عدلی او قضایی ارګانونو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او وایي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د فنلند د ګاز دولتي شرکت خبر ورکوي چې له روسیې څخه د هیواد ته د ګاز صادرات نن بند شول. د روسیې ګاز پروم شرکت پرون وویل چې فنلند ته صادرات به د شنبه په ورځ بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایه رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د اقدام علت دا دی چې هلسنکی د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداري ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به ناوړه پایلې ولري. او متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا موافقه کړې چې د شمالي کوریا د اقداماتو پر وړاندې خپل ګامونه به چټک او له سایبري امنیت او اټومي انرژي نیولې تر سیمه ایز امنیت او اکمالاتي ځنځیر پورې په بیلابیلو برخو کې همکاري به پراخه کړي. دواړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا او جنوبي کوریا د ولسمشرانو له لومړنۍ غونډې وروسته خبره شوه ژمنه کړې چې خپل اتحاد به پیاوړی کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په پای کې د ازادۍ رادیو د 19 پروګرامونو لوړندې کولو مخکې د استاد اول میر هغه سندره چې وایي د اسمان په شنه لمن کې د بهار اوریځې نڅا کړي، دا په زړه پورې سندره چې د ډیرو خلکو لپاره د ډیرو ښو خاطراتو یادونکې ده. د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هیروئ. خو اوس ورځو د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونو ته. لومړی د سپورت نړۍ 19 پروګرام او ورپسې تاندې څانګې.
The Lobo, Le Maidana.
Manic Hazard blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه په یو بل اونیزه خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ولایتي لوبغاړو برخه اخیستې. دا سیالی څومره مهمه وی؟
ځوان او سینر لوبغاړو یو ځای لوبیدل، دوی نظرونو شریکول، دوی کمبینیشن، د کورنی کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو.
دا هم اوري چې د منځنۍ اسیا د فوټبال تر شپاړس کلونو کموم رضوانانو جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بی لاسته راوړنې پای ته ورسید. په هندوستان کې د کرکټ د آی پی ایل سیالۍ وروستی حال هم درکو، او که وخت نو د هندوستان د کرکټ